السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې خویس
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې ولې ډېرې نجونې په نیمایي کې ښوونځی پرېږدي. د یوې نوې څېړنې له مخې چې د افغانستان په څو ولایتونو کې ترسره شوې او نتیجه یې پرون سیشن بی خپره شوه، د هغو نجونو زده کوونکو شمېر چې تر لیسې پورې یا د لیسې په دوره کې ښوونځی پرېږدي شاوخوا په سلو کې شپېته ښودل شوی. ولې نجونې زده کوونکي تر اخره زده کړې مخته نشي وړلی؟ علتونه یې څه دي؟ مهم علتونه. د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې پر دې موضوع ستاسو نظرونه اخلو. کولای شئ چې خپل نظرونه دغه راز د افغان بیسیم اتصالات له شمیرې لارې هم را سره شریک کړئ. تلیفونونه کولای شئ او دغه راز د افغان د ازادي راډیو له ټولنیزو شبکو له لارې هم په دې اړه که نظر لرئ را سره شریک کولای شئ. تلیفون شمیرې اعلانوم: 0500 822 555. بل شمیره ده 0999203500. پر دې ستونزې به دغه راز د افغان میرمنو د بشري حقونو د زده کړې د مرکز له یوې مسؤول سره هم وروسته وغږیږو. خو مخکې له دې چې پر دې موضوع ستاسو نظرونه راواخلو، ښه به دا وي چې په دې وروستیو کې په دې برخه کې د یوې څېړنې له وروستۍ څېړنې له مهمو ټکو خبر شئ. د افغانستان په اکثرو سیمو کې ډېرې داسې نجونې شته چې له څلورم، پنځم او یا شپږم ټولګي او یا له هغه وروسته د لیسې په دوره کې له زده کړو بې برخې شوي دي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو څېړنیز بنسټ خپله تازه څېړنه پرون خپره کړه. د دې څېړنې له مخې دا هغه نجونې دي چې عمرونه ویل کېږي له دیارلسونه تر اتلس کلنۍ پورې رسېږي، او ښوونځیو ته د نه تګ لامل هم د بی وزلی، ناوړه دودونه، په زور ودونه، ناامنی او ځینې نورې ستونزې په ګوته شوې دي. خو به دا وي چې لومړی د دې څېړنې راپور واورو چې زموږ همکار خان محمد سین ترتیب کړی دی.
د بامیان ولایت اوسیدونکې معروفه یو له دغو نجونو نه ده چې د کورنۍ مخالفت له امله نه ده توانېدلې چې له شپږم ټولګي نه وروسته زده کړې وکړي.
معرفه سمه ز ولایت بامیان تصنیف شش کم قرار خواندم دیگه. بعد از خانواده م یک پدر بزرگ ته خدا بیامرز نهشتگ دیگه، باز دیگه تا وقتی که وقتی بود دیگه نخوندی بعد از نشد دیگه، نتونستی دیگه، شرایط چی نموده نبود دیگه نمونده.
معروفه لدی عمل ډیره خوښینه او پخیمانه ده چې دغه موقع له لاسه وتلې ده. معروفه یوازینۍ نجلۍ نه ده چې ناسم دودونو او د کورنۍ مخالفت له امله له زده کړو بې برخې شوې، بلکې د هیواد په نورو سیمو کې هم ورته ګڼې نجونې شته چې له زده کړو بې برخې شوې دي. د پکتیا له ولایته فرشته وایي:
زما خپله ستونزه خو دا وه چې یو خو زمونږ مکتب ته د رسېدګۍ په خاطر کور کې داسې نارینه څوک نه وو چې مکتب پورې وړلی راوړلی وای. که څه هم ما خپلې هڅې جاري وساتلې، خو کله چې زه نامزاده کړمه نو د دغه خسرګنې له طرفه ماته بیخي اجازه ونه شوه چې نور لاړه نه شي او بس دې همدومره ستا زده کړې.
دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حقونو څېړنیز بنسټ په کابل، کندهار، ننګرهار، پروان، بلخ او بدخشان ولایتونو کې له ښوونځیونه د بې برخې نجونو، ځینو کورنیو او ښوونکو سره د مرکو پر مټ د خپلو څېړنو موندنې په یوې ناسته کې د افغان حکومت له ځینو چارواکو سره شریکې کړې. دغه څېړنه چې د یاد بنسټ یو مسؤول عزیز الله غزنوي ولوسته په یوې برخه کې راغلی وو: کله چې په دغو ولایتونو کې نجونې اووم ټولګي ته رسیږي 15%، په اتم ټولګي کې 14.6%، په نهم ټولګي کې 15.4%، په لسم کې 12.6%، په یولسم کې 14.1%، او په دولسم ټولګي کې پکې 15.6% کمواله رسی. په راپور کې راغلی چې له لومړیو ټولګیو نه وروسته ښوونځیو ته د نجونو د نه تګ عمده لاملونه بې وزلي، ناوړه دودونه، په زوره ودونه، ناامني، د ښوونځیو او کورونو ترمنځ اوږد واټن، د ښځینه ښوونکو او روغتیایي اسانتیاو نشتوالی او داسې نور موارد دي. دوی دغه ستونزې د سې شنبه په ورځ په یوې ناسته کې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د پوهنې له سرپرست وزیر میرویس بلخي سره شریکې او ترې وغوښتل چې دا مسایل د حکومت په پروګرامونو کې شامل او هلته تدابیر ونیسي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ژمنه وکړه چې د دغو ستونزو د هوارولو لپاره به لازم اقدامات وکړي.
د یو هیوادوال او مسؤل په توګه او همدارنګ په دې مرحله کې د ټولنیز او اداري مسؤلیت پر اساس زموږ ژمنه انشاءالله کامله ده. څلوېښت کاله جنگ چې ادامه یې ومونده د افغانستان پر ټولو خلکو یې اثر وکړ، په تیره بیا پر ښځو، ماشومانو او نجونو.
په جوړه ناسته کې د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي وویل د نجونو د زده کړو موضوع د دغه وزارت په لومړیتوبونو کې ده.
ما هم در سال جاری و هم در سال آینده اولین
موږ هم پر روان او هم پر راتلونکي کال کې چې د خونځو جوړول مو په پام کې نیولی، اومده موضوع د نجونو د خونځو جوړول او د کور او خونځي ترمنځ فاصله ده. د 2000 خونځو له جملې نه چې کار یې څه باندې 80% بشپړ شوی، شاوخوا 1100 خونځي نجونو ته ځانګړي شوي دي.
د حکومت چارواکي په داسې حال کې د نجونو د روزنیزو ستونزو د هوارولو ژمنه کوي چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد په کچه 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې 15% پکې نجونې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د هغه څیړنیز راپور مهم ټکی مو واورېدل چې پرون په افغانستان کې خپور شو. په دې څیړنیز راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې ډېر نجونې زده کوونکې ښوونځي پرېږدي، یعنی په دې معنی چې دوی په لومړنیو زده کړو د متوسط او دغه راز په لوړو زده کړو یا د لیسې په دوره کې اکثرا ښوونځی پرېږدي. که څه هم دغه سروې په شپږو او بخې 15 ولایتونو په کابل، بلخ، پروان، کندهار او بدخشان ولایتونو کې ترسره شویل 1,303 زده کوونکو میندو او پلرونو، ښوونکو، د پوهنې له مسؤلینو، د حج او اوقافو وزارت له مسؤلینو، د مدني ټولنې له فعالانو او دغه راز د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له کارکوونکو سره د خبرو په اساس ترسره شوې ده. خو دا نسبتا هغه امن ولایتونه دي. په ناامنو ولایتونو کې ښایي د دغو نجونو چې ښوونځي په نیمایي کې پرېږدي شمیر لدی هم ډیر زیات وی. ازادي راډیو تل په دې اړه راپورونه خبره کړې دي. په تیر بیا په جنوبی ولایتونو کې خو دا موضوع ډیره احاده ده. ملګرو ملتونو ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 3,900,000 ماشومان له ښوونځیو ته له تګ بې برخې دي. دا یوه ستره ستونزه ده. د مایکروفون ستاسو د خپرونې نننۍ موضوع هم پر همدې راڅرخي. مخکې مو د تلیفونونو شمیرې اعلان کړې. یو ځل بیا هم د تلیفونونو شمیرې اعلانوم: 0800822555. بله شمیره ده 0999203500. په دې شمیرو کولی شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. دغه راز د افغان بي سیمه تسواتل شمیرې لارې هم کولی شئ چې پیغامونه راواستوئ. د اس ام اس له لارې او د ازادي راډیو د نورو ټولنیزو شبکو له لارې هم په دې اړه خپل نظر را سره شریک کولی شئ. د خپرونې په جریان کې هرومرو درته لولو. پر دې موضوع دغه راز د افغان میرمنو له یوې مدافع سره هم غږیږو. زموږ تخنیکي همکاري شرکه وی چې یو اوریدونکی په لاین کې دی. یا ښایي ووایم بهتره به وي چې نن اوریدونکی، ځکه چې موضوع هم له نجونو سره تړلې ده. بلې، په دې هیله چې نجونې زده کوونکې یا نجونې له موږ سره تماسونه ونیسي او خپلې ستونزې را سره بیان کړي. بلې، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
سلام انا نیکلی ترامات نوری صاحب تاسو د ازادي راډیو ریدم خو دې قدروال کارکونکو ته خپل نوبت سره ډالې کوم. کوم لرم چې جوړول وي.
ډیر مننه. لکم زم ټلیفون کړای او څوک
مننه زم دیو سي نوری صاحب د ټلیفون پر کار ته بشره واسل سائل سينام به من ولایت مرکز لشکرګاه.
ښه، لشکرګاه څخه مو ټلیفون کړای دی. حتمن مو مخکې راپور وا اوریدلې به وي. او تاسو څه فکر کوئ چې ولې اصلي علت څه دی؟ که څه هم مخکې په راپور کې د دې یادونه وشوه، ناامني، بېوزلي، کلتوري دودونه، رسم رواجونه او ځینې نور. تاسو هلته چې لشکرګاه کې اوسئ څه ډول وینئ دغه ستونزه؟
مننه زم دیو سي نوري صاحب، ډېر خوندور او مسه د قدر وړ موضوع مو تاسو لیدا. واکان هم په لشکرګاه ښار د یوازې په لشکرګاه ښار نه یادو ښارونه بنه یادو چې تاسو کې زموږ د نه خويندې یا انجینې روان دي درسونه وایي پنیر پروتول سوالی کې لکه تاسو ته خبري تاسو درادي د طریقه او د بي بي سي درادي د راپور د طریقه سره د هلمن سوال سوالی دي په سوال سوالی کې بدول سم سوالی کې یوازې د ګریش سوالی سره څلور انجنیر پاره هستوي دي نو تاسو په هلمن کې چې فکر دی وزلي د ډېر سيد او خلک د زنګ سوند د کباله سره څنګه چې خپل لونی خپل خويندې استواله نه څو دغه برڅنګ بل یو لامل هم دا دی او بل لامل هم نورې سر دا دی چې د پیلمن کې تاسو شاید خبرې است دم په دم او تاسو خبرې اعلان د دې سیمې سره پور ورکوي چې پیلمن ولایت کې هغه د شوز لیسی کې دی یا د انجن لیسی کې دی چې دلته انجن ته تدریس کوي یا مکتب ورته وایي یا هغه کې دی زده کړې کوي هغه ځینې د وسوال مخالفین طریقه سره خپل د سنگر په توګه یاغي یا د خپل سنگر استفاده ځنه کوي او ځینې افغان ځواکونه هم دغه څخه د سنگر په توګه استفاده کوي لکه لن مثال زه در کوم باندې ول سوالي کې د مرکزي ول سوالي مرکزي له ساده هغه کې سوال ځواکونه اړول دي یعنی د تاریخ هیڅ درس نه ورته ویل کیږي هیڅ تدریس نه ورته کیږي دغه څه وګوره مثلا کلام دغه څه ده هغه کې دغه څه مرکزي لیست ته هغه کې ما د سوال مخالفین شتون لري یعنی الته در څلرم ټولګي در دریم ټولګي پوری اته زور چې تنظیم ټولګي وی سیل تنظیم درس وایي نو در تنظیم ټولګي چې څوک درس وایي در تنظیم ټولګي څوک درس وایي او دا
بله بله تاسو ستونزې ډېرې یادې کړلې دی په هلمند کې د ښوونې او روزنې ریاست فعال دی دغه ستونزې ستاسو په نظر باندې دا ستونزې له پامه غورځولې ده مثلا ډېرې دغه ستونزې چې تاسو یادونه وکړه دا خو کېدای شي چې هوارې شي بله ګومان کوم چې له هلمند سره زموږ ټلیفوني اړیکه شلېدلې ده په هر صورت مایکروفون تاسو خبرونه ده نن په افغانستان کې پر دې خبرې کوو چې ولې د نجونې په نیمایي کې ښوونځی پرېږدي دا هغه موضوع ده چې له مختلفو اړخونو یعنی سره تړلې ده په افغانستان کې ناامني ډېره ده کلتوري دودونه رسم رواجونه ځینې نور عوامل چې د ستونزې سره مرسته کړې ده مایکروفون تاسو خبرونه ده په همدې موضوع تاسو نظرونه اخلو په د کله چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په برخه کې ستونزه په لومړني زده کړو متوسط او د غرض د لیسې په دوره کې وي نو د لوړو زده کړو په دوره کې به هم دغه ستونزه ډېره وي په تېره بیا هغو ولایتونو کې چې له هغو نه ډېرې کمې ښځې له دولسمو ټولګیو فارغېږي مخکې اورېدونکو وویل چې یوازې د هلمند له څو ولسوالیو څلور نجونې له دولسم ټولګي څخه فارغې شوي دي دا یوه لویه ستونزه ده بله ازادي راډیو د مایکروفون ساسو خبرونه ده په دې هیله چې نجونې زده کوونکې یا نجونې هم له موږ سره تماسونه ونیسي او په دې برخه کې په مخ کې پرتی ستونزې له موږ سره شریکې کړي د ازادي راډیو لارې او له نورو سره شریکې کړي چې کومې ستونزې دي چې کېدای شي چارواکي حل کړي کومې ستونزې دي چې میندې او پلرونه یې کولی شي حل کړي او کومې ستونزې دي چې دوی یې په خپله حل کولی شي بله مهرباني وکړئ یوه اورېدونکی ده مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده ازادي راډیو ده مهرباني بلې دا څنګه کاری چې زموږ ټکنیکی ستونزې لرو له اوریدونکو سره زموږ تماسونه یو څه په مشکل ټینګیږي مهرباني وکړئ د مایکروفون تاسو خبرونه ده په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په وړاندې د پروتو خنډونو یا ستونزو په باب خبرې کوو مهرباني
تشکر ژوند جزیم دی هلمند ولایت هم تاسو سره په تماس کې
بلې له هلمند ولایت مخکې او بل اوریدونکو هم زموږ سره تماس
ټینګار مننه ما دا اوریدونکو خبرې واوریدلې اما د څه وخت دا اوریدونکو بعضی هغه ولسوالۍ چې د مخالفینو په لاس کې دي په هغه ولسوالۍ کې مطلق نه ده نارینه او مکتبونه شته او نه هم د ښځینه او مکتبونه لاین هم د په سرګا په ښار کې موږ غټه لیسه لرو د انجنو چې له اول سنف نه نیولې بیا تر دولسمه سنفه پورې ټول انجن سهار که تاسو خپل خبریالانو نه پوښتنه وکړي تاسو ته به ووایي چې ټولې کوڅې د سهار لخوا په انجنو ډکې دي او روانې دي خپل مکتب ته ورځي او مکتب وایي او په ولسوالۍ کې د نادر سراج ولسوالۍ کې دا ورور یاد کړل هم د انجونو لحساس سطر دولسمه صنف پورې په ډېره اندازه سره انجونې لري. اما خبره دا ده چې په اصل کې علتونه زمونږ هغه کلتور او انانات چې زمونږ په ټولنې کې حاکم دي نن ورځ هغه ناپسنده انانات او رواجونه چې نجلۍ تر شپږم صنفه ورسېدله شپږم صنفه پورې مکتب ووایه بیا یې پلار ورور او د کورنۍ غړي د دې ممانعت کوي چې ته مزه مکتب ته. په هلمند کې هم د څوک نه دي پیدا شوي چې تر اوسه پورې ووایي چې تاسو مکتب ته مه ځئ او د مکتب دروازې په مرکز کې د مخالفینو په اخبارونو تړل شوي دي. نه، دا زمونږ هغه انانات او رسمو رواجونه او رسومونه دي په مونږ باندې حاکم دي او زمونږ خویندو ته میندو ته اجازه نه ورکوي چې دوی خپل تعطیلات ته رالي
څه کول. بله بله،
داسې انجینې لرو په
تاسو د ښې موضوع یادونه وکړه. څه کول پکار دي؟ څوک کولی شي چې بالاخره دغه ستونزه یو څه
په دې کې حکومت پاتې راغلی دی.
حکومت باندې به ملامتي نه اچو. خپل میندې پلرونه د قومونو مشران تاسو ویلې دینی ملا امامان څه کولی شي؟ دا هغه ستونزه ده چې په لرو پرتو سیمو کې نن ورځ موږ په مختلفو برخو کې د نجونو د مسلکي کدرونو تشه وینو. ښځینه ډاکتران په اکثرو سیمو کې نشته ده. که چیرې له دولسمو ټولګیو نجونې نه فارغېږي خو نو خو طبعا پکتیکا، پکتیا، لویه پکتیا، په نورو لرو پرتو سیمو کې ټول وایي چې موږ د ښځینه روغتیا پالانو په برخه کې، د ښځینه متخصصو ډاکټرو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ یو. غواړي حتی د ځینې د ازادي راډیو له لارې ډېر به هم اورېدلی وي چې په ډېرو سیمو کې دوی غوښتنه کوي چې هندۍ ډاکټرې راته راشي هلته په لرې پرته سیمه کې د دې لپاره خدمت وکړي. اما خپل نجونې نه پرېږدو درس لپاره. ولې
مننه. ما په دې خاطر د حکومت په خلا وړاندې کړل چې په دې حیثه کې کېږي. دې دا معلومه ده چې مونږ ښځینه ډاکترانو ته، ښځینه متخصصینو ته ضرورت لرو. دا په دې باندې اده پوهېږي. اوس ما له یو منابر له یوه مسجد نه دي اورېدلي چې تاسو خپل نوڼې واستوئ مکتب ته او تاسو خپل په نوڼو باندې تعلیم او تربیه وکړئ. له یوه مسجد د یوه مسجد له څه کله ما نه دي اورېدلي. زما غږ به هم خلک اوري. دغه دی
ډېر مننه کور ودان. بله، ډېر مننه چې نور اوریدونکو ته هم موږ ورکو. کور مو ودان ښه موضوع مو برسېره کړله. خیر، په دې موضوع به نور هم د نورو نظرونه هم واخلو. بل اوریدونکی دی که اوریدونکی را سره تماس نیولی دی، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او له کوم ځای. وعلیکم السلام. نوم مو صحیح وانخست؟
مریم.
بله مریم جان، لکم زیم تلفون کرده ده لکابل او کلبل لکم زی؟
نه
میدان ورده میدان ورده میدان ورده که پا مجموع کتاسو وضعیت سر دول گوری ده. مخ که سروی اغا نتیجه مخ پرک رده با کابل، بلخ، پروان، کندهار و بدخشان ولایتونو کتر سر شویده چه حال تا وضعیت ده دول خودل شویده. میدان ورده که هم کابل تا دیر نجده پرود ده او ماشاءالله پا میدان ورده که ده زدکره یا په برخه کې توجه ډیره ده. په دې کلونو کې ډیر کډرونه روزل شوی دي. د انجونو په برخه کې وضعیت څه ډول ویني؟ رښتیا هم هلته ډیر انجونې خونځای پرېږدي په لومړنیو یا په متوسطو یا په لیسې دوره کې؟
بله، ګورې تاسو څنګه چې
که تاسو یو لطف کوي غږ مو سم نه اوریدل کېږي. په عین زمان کې شما سره خبرې کوي، ګومان کوم چې راډیو به هم اوري ستاسو د کورنۍ غړي. په هیله لرم چې که چېرې دغه راډیو لږ زره غږ یې ټیټ کړئ او تاسو ترې لرې شئ.
اوس سم شو.
بلې مهرباني، ډېر ښه.
ګورې، ما ویل څنګه چې مونږ تاسو وایو چې میدان وردګ کابل ته یا پلازمېنې کابل ته یو پروت نږدې پروت ولایت دی، خو بیا هم دا چې یو پښتون میشته سیمه ده، یو پښتون میشت ولایت دی. نو متاسفانه هغه پخوانی خبرې یا دود و دستور او کلتوري خبرې چې مونږ درلودلې ولا اوس هم په همدې ولایت کې شته. اوس هم په هغه شمېر چې باید د وو کې تر څنګ نجونې هم لاړ شي ښوونځیو ته، هم دوی ته امکانات برابر سي هغه سي امکانات نشته و سمه ده مونږ وای چې دلته هلکان دي ښوونځیو ته ځي او دوی فارغین مونږ لرو د دولسم ټولګي څخه بیا لوړو زده کړو ته دوی بریالي کیږي خو که چیرې د نجونو مسلې ته راسو اول دلته تر دولسمه پورې ښوونځی نه ده جوړ سوی یعنی د هماغه د پوهنې وزارت نه پاملرنه ده چې دوی ته یوازې تر متوسطې دورې پورې په ډیریو کلیو کې کارام په لری کول کې ښوونځي جوړ شوی دي خو دا چې باید تر دولسم ټولګي پورې وای او د دې ولایت په بیلابیل کلیو نه هم یوازې پلازمینې یا مرکزي ځایونه به نه ښیو چې هلته پرمختګ شوی ده باید هغه کلي هم په نظر کې ونیسو چې هلته ناامني ده هغه کلي هم باید په نظر کې ونیسو چې هغه وروسته پاتې دي نو د ولایت کې هم د نورو ولایتونو په ګډون باندې ستونزې شته اوس هم کورنۍ دې ته نه دي چمتو شوی چې
یو خو مریم مریم جان تاسو د دې یادونه وکړه چې په لرو کلیو یا په لرو پرتو سیمو کې باید ښوونځي تر لیسې پورې جوړ شي دا ستونزه په ټول افغانستان کې ده چې هلته کې ولې هغه ځایونو کې چې ښاري سیمې دي او هلته ښوونځي شته بیا هم د نجونو شمیر کم دی ډېرې کمې نجونې فارغېږي ولې علت څه دی
لته هم نه کورنۍ د دې کورنۍ ته هم په خاله پروګرامونه نه دي تر سره شوی اوس سمده ته مور پلار یا د کورنۍ مشان چې په خوځ ذکر نه وکړي او غوښ ذکر نه شي کوله خو هدا قلب چې ماتونو کې په ماجتونو کې یا نو داس د هم په هوی پروګرامونه تر سره شي چې دوی ته هدا قلب دغه په هوا کې چې په اسلام دین هم په نر هم په خځه باندې د شویل فالز ګرځول دي او د څنګه خپل زوی لګو خپل ورور لګو اما چې باید خپل خورم تشویق کو چې لاړ څه ذکر وکړي
مریم جان یو پخت بله یو پختنه تاسو تراجیکی غدا چې تاسو مونږ سره دغه تماس نیولای دی نام خدا په دې برخه کې حتما ډیر فعالم یاست خپل حقونه یا دې په برخه کې تاسو څه کولای شئ په خپل مثلا هر ټولنه کې په هر کلی کې ممکن مونږ دیسی ډیر خزي ولرو چې هغه راوتلې دي او یو الګو یا په اصطلاح یو الهام د نورو لپاره کېدای شي دوی په خپل څه کولای شي چې مثلا د همغه کلی یا په لویه سیمه کې چې راوتلي او زلیدلې دي او ډېر پرمختګونه کړي دي دوی نور سره په څه ډول کولای شي چې وهڅوي میندې پلرونه کلي کې نور عام خلک
بله زه کابل کې مې ژوند تیر کړی هلته مې زده کړې کړي دي او دلته میدان ښار کې واده شوی یم خو سره دې بیا مې هم غوښتل هغه کوم مسؤلیت زه لرم او تر خپل وخت ته ورن پورې په خپل کلي کې ښوونکي شوی یم از دلته زده کړې ورکوم نو همداسې هر هغه څوک چې پوهه لري که هغه زموږ ورونه دي که هغه زموږ خویندې دي هر یو په خپل برخه کې مسؤلیت لري که هغه هغه کسان چې ودیږي نو د خاوند مسؤلیت ګرځي د خسر مسؤلیت ګرځي چې باید هغې ته اجازه ورکړي چې هغه دن نه ترسره کړي لاړ چې نور زده کوونکي وروځي څومره چې دا څونه څه په ګډه سره وځو هیڅ په یوازې توګه نه چې کوله کورنۍ په کې مسؤلیت لري او هغه کسان چې د نجونو د زده کړو سره ستونزې لري هغوی په کې مسؤلیت لري چې باید عامه پوهاوی ورکړي هغه کسان چې پوهه ترلاسه کړي اوس موږ کسان لرو داسې ښوونکي لرو چې هغوی په لیکو لوست باندې حداقل خو پوهېږي هغوی نه باید کار واخیستل شي چې لاړ شي په ښوونځیو کې همدغه متوسطې درې ته زده کړې ورکړي ځکه چې اوس هم تر ډېره پورې کورنۍ همدغه وایي چې په هغه ښوونځي کې چې نر استاد نو زه مې خپله لور نه لېږم زه مې خپله خور نه لېږم نو دغه د استادانو د کمښت د ښځینه استادانو د کمښت ستونزه هم شته خو څوک لېږي چې په ځینو عامه شرایطو کې ولایتونو ته لاړ شي او هلته زده کړې ورکړي
ډېر مننه کورمو ودان مریم جان چې تاسو تماس را سره ونیو په دې هیله چې لکه تاسو په څیر نورې نجونې او ښځې هم موږ سره تماس ونیسي او دا خپل ستونزه د تاسو ده او په دې هیله چې هغه مهم اړخونه را برسېره کړی چې مسؤل چارواکي هم واوري او دغه راز نور هم ستاسو لږه خبر شي چې تاسو څه ستونزې لرئ په دې برخه کې تل څومره عمده ستونزې سره مخامخ یاست او څه غواړئ ځکه چې د هر هیواد راتلونکي دواړه ښځه او نر تعینوي او ټاکي پرمختګ د افغانستان په هم په دواړو پورې تړلی دی او کچېرې په دې کې انډول نه وي بیا هم ډېرې ستونزې راپورته کیږي کور مو ودان چې له موږ سره مو تماس ونیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې ډېرې نجونې په نیمایي کې ښوونځی ام پرېږدي یو اوریدونکی دی مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او که لن خپل نظر ورکړئ مهرباني
ښاغلی نوري ساتاسلام علیکم
وعلیکم السلام له هلمند مو تلفون کړی بلې مهرباني
چې تعلیم هغه سړی چې متعلم او تعلم لري هغه باید لکه ژوندی چې په معاشره کې زندګي کوي او څوک چې علم او تعلم نه لري علمونه بیا رقم رقم دي هغه باید لکه مړ چې په دې نړۍ کې زندګي کوي او لکه مړ مړي خبره دا شوه ستاسو پر موضوع به غږېږم چې ولې خلک خپلو نجونو ته اجازه نه ورکوي. اول خو نوري صاحب نامي په افغانستان کښې ډېره د دې درنه زړه کوي د نامي په خاطر چې لورې مکتب ته ولاړه شي. دوهمه خبره دا ده چې په دا ښوونځي کښې مسلکي معلمان یا معلمان شته نر و ښځې ګډ درس سره واخله بیا ډېر پرونه زړه نه شه کوي چې خلک خپلې دغه مکتبو ته ولېږي. او درېیمه خبره دا ده تاسو واورېده چې په لوګر کښې د جنسي تجاوز خبره پر الوکانو باندې وشوه موسی محمودي خبره وکړه خیر کې بیا بخښنه غوښتي چې د جنسي تجاوز خبره پر الک باندې کېږي نو پلار به بیا څنګه زړه شه کي چې خپل لور مکتب ته ولېږي. او بله خبره دا ناوړه دودونه دي ناوړه دستورونه دي خرافاتو رواجات په افغانستان کښې په دې پښتونشي سیمه کښې. او بله خبره دا ده دولت کښې امنیت نه شي ولای خو په دې امنامنۍ کښې تنها دولت ګرم نه دی په دې کښې ملت هم ونډه لري د هر کور مشر د هرې کریې مشر د هر مسجد عالم په دې کښې ونډه لري چې خلکو ته ووایي چې خپلې نوړې مکتب
نه اګا. ډېره مننه کور مو ودان. بلې یو بل اورېدونکی هم را خلو مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده. بلې وعلیکم السلام څوک او له کوم ځای ټلیفون کړی؟ مبارز صاحب له پکتیکا ولایت نه مو ټلیفون تماس نیولی دی. پکتیکا کښې خو وضعیت زه ګومان کوم چې د نورو ټولو ولایتونو په پرتله په دې برخه کښې ډېر خراب دی. ولې بلې غږ مو سم نه اورېدل کېږي که یوې خوا ته شئ کړکۍ ته لږ څه ور نږدې شئ چې غږ مو سم واخلي. بلې اوس ښه سو مهرباني. بلې مهرباني بلې غږ مو بیا هم سم نه اورېدل کېږي ګمانم چې بیا تاسو تماس ونیسئ. بلې مهرباني یو بل اورېدونکی راخلو مایکروفون ستاسو خپرونه ده. بلې ازادي راډیو اورئ.
بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام څوک او له کوم ځای ټلیفون کړی؟ نن ژوندۍ خپرونه ده او معمولا دغه ستونزو سره مخامخ کېږو اورېدونکي هم ډېر ټلیفونونه کوي خو ګورئ چې موږ تماسونه سم نه ټینګېږي. بلې مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده ځان را وپېژنئ.
السلام علیکم حاجي توخي د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ څخه تاسو سره پته ناست یم.
ریاض
صاحب تا ته خپرونې ته د راتګ سره اغلاس وایم خوشحاله یې چې موږ هم وخت راکوي.
توخي صاحب تاسو هم سلامونه کور ودان. ستاسو ماشاءالله هر ځل چې ټلیفون کوئ ستاسو ټلیفون ډېر ښه زر وصل کېږي او ډېر صاف هم خلک اوري. نه پوهېږم چې علت څه دی زابل کې شبکه ډېره قوي ده یا هغه ټلیفون چې تاسو لرئ ډېره قوي ده اکثرا ستاسو غږ صاف اورو. مهرباني وکړئ موضوع په ارتباط باندې راسو خبرې وکړو تاسو زابل کښې وضعیت څه ډول.
پنځه سره شبکې په عالي دي نو خورا به څنګه مودې موجو
چې بلې توخي صاحب لکه چې په نظر مو کړلی
لاملونه دي محترم اورېدونکو او رادیو هم بیان کړو خو اصلا تر ټولو
بلې
فساد ده لکه څرنګه چې پښتون صاحب وویل چې د نارینه و هلکانو دا ډول حال وي نو د نجونو به څه حال وي نو تر کوچنې پورې خو کوچنۍ نه وي نو هغه مکتب ته ورځي او کله چې هغه پوشي د مکتب وضع وویني او مور و پلار یې وویني نو بیا هغه زړه نه شو کوي چې مکتب ته ورشي. ځکه چې دلته امنیت نشته، پر لار باندې هم له اختطاف سره هم مخ کیږي، یا له بد اخلاقۍ سره هم مخ کیږي. نو زموږ دودو دستور دا ده چې زموږ د یو سنتي ټولنه ده، سهارانو او د خپل ننګ و ناموس باید خوندي کړي، نو ستر لامل یې دغه ده.
بلې کور مو ودان توخی صاحب، بلې یو بل اوریدونکې هم لرو، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لکم زم ټلیفون کړئ.
سلام علیکم، خاطره ما له کوټسنګي څخه امریکا نیولې.
خاطره جان، کوټسنګي کو وایو چې د کابل له کوټسنګي څخه متماس نیولای دی. خاطره جان، د پروګرام تاسو واورید، مخکې مریم جان هم د میدان وردګو څخه تماس را سره نیولې او په مختلفو اړخونو باندې خبري وکړلې. تاسو څه فکر کوئ، اصلي علت یا اصلي ستونزه څه ده چې نجونې په نیمایي کې ښوونځی پرېږدي؟
زما په اند اصلي علت په اوسنۍ ټولنه کې شاید دا وي چې ډېرې کورنۍ د دې څخه ویره لري چې واقعي لورګانې یې ښوونځي ته لاړ شي یا هم تعلیمي ځایونو ته لاړ شي، هغوی به د ځینو افرادو اشخاصو لخوا وځورول شي.
یعنی دا شی تاسو خپل احساس کړی
دوی پر انجونو
تاسو احساس کړی ده په کابل کې اوسې په کوټسنګي کې اتم اوسې؟ بله،
دقیقا دغه څه چې ما وویلې دلته د موږ ډېری غوانډیان دي چې دوی خپل لونې نه پرېږدي مکتب ته لاړ شي. کله چې ترې پوښتنه هم کېږي ولې د څه دپاره نه پرېږدي یا چې نجونې مو لاړ شي مکتب ته، ځکه د ټولنې لپاره خدمتګار وګرځي، هغوی وایي جامعه ټولنه خرابه ده، هسې نه چې دوی هم خدای نخواسته په خرابو لارو باندې لاړ شي او دوی هم هغه خپل راتلونکی تباه کړي. زما په اند دا فکر چې دغه ځینې وګړي لري دا کاملا منفي دی، ځکه چې چېرته موږ هم د ټولنې
معمولا تاسو زورول کې دغه زورونه معمولا د ځوانانو لخوا ترسره کیږي.
دقیقا، په سرکونو باندونو کې ډېری هسې وګړي شته دي چې کاروبار نه لري، وزګار دي،
همدې
لپاره په کوڅو ښار بازار کې چې وګرځي طبیعي خبره ده همدغه کارونه کوي.
مایند او پلرونه څه کولی شي؟ دا خو د همدغو میندو پلرونو اولادونه دي، که یاستا ورور ده خور ده د یوې بلې.
دقیقا، مایند او پلرونه خو زما نظر دا دی چې که چیرته خپل لور نه پرېږدي ښوونځي ته لاړ شي یا تعلیمي ځایونو ته لاړ شي، زما په اند دغه نظر دې د خپل ذهن څخه وباسي، دغه فکر دې وباسي، ځکه هغوی هم د همدغه ټولنې وګړي دي، هغوی هم تعلیم او تربیې ته اړتیا لري، ځکه چې په اسلام کې هم دواړو ته یو شان حق ورکړل شوی دی د تعلیم.
بله،
نو دوی هغه خپل اولادونه چې دي، هغه هلکان چې دي په کورنۍ کې، هغوی ته لږ پوهاوی وکړي چې باید په ټولنه کې دوی هغه خراب نوم د ځان لپاره ونه ګټي چې خدای نه خواسته نه وځوروي او بلاخره دغه یو خراب نوم پرېښودل شي چې فلانه چا زوی په لاره کې ولاړ وي او نجونې ځوروي.
خاطره جان، اتمن خپل مو زده کړې کړي دي، څومره احساس کوي د آرامۍ چې تاسو کله چې د مختلفو په ارتباط د معلومات نن ورځ موږ په یوې معلوماتي ټولنه کې ژوند کوو، زده کړه ډېر لومړنی شرط دی، او که چېرې هر څومره زده کړه پورته ځي د لوړو زده کړو څخه څوک برخمن کیږي، هماغومره له نړۍ له علم او پوهې سره آشنا کیږي. څومره مو دغه په خپل ځان ویسا زیاته شوې ده له زده کړې سره؟
دقیقا، ما زده کړې کړې دي، په هنتون څخه فارغه لا نه یم، اوس هم په زده کړو کې یم او زه غواړم چې نور هم نجونې لاړ شي زده کړې وکړي، ځکه په اوسنۍ عصر کې که چېرته بې سواد پاتې وي یا درس یې نه وي ویلی یا په نیمه کې پرېږدي، هغه زما په اند هم کوڼ دی یا هم ړوند دی یا هم د ټولنې هیڅ په بد او ښه باندې نه پوهېږي، صرف هماغه چارې چې په کورنۍ کې ورته ویل کېږي هماغه سره ژوند کوي، دا لکه په تیارو کې چې انسان ژوند وکړي کاملا همداسې دی. هغه کسان چې زده کړې کوي
مایندو پلرونو ته چې خپلې لوڼې نه پرېږدي، سره د دې چې دغه ټول امکانات ورته برابر دي، په دې معنی چې په خاري سیمو کې ژوند کوي، لیسې فعال دي، مسلکي ښوونکي هم خزي دي. هغه ستونزې چې په نورو پرتو سیمو کې دي هلته دغه ستونزې نشته، بیا هم دوی خپل لونې نه پرېږدي. هغوی ته ستاسو پیغام څه دی؟
دقیقا زما پیغام ټولو میندو او پلرونو ورونو ته دا دی چې خپل خویندې پرېږدي، څو د علم په رڼا کې ژوند وکړي. دوی تل هغه د پلار په کور کې نه پاتې کیږي. کله چې د یو کورنۍ ښځه یا هغه مور چې ده یا هغه خور چې ده هغوی سواد زده ولري یا زده کړې کړي وي، ورسره ټوله جامعه ټوله ټولنه په زده کړو سره مخته ځي او ټوله هغه خپله کورنۍ چې ده ښه کولی شي چې سنبال کړي. نو زما غوښتنه دا ده چې میندې او پلرونه خپل لونې پرېږدي تر څو د تیارو څخه ووځي او په علمي فضا کې دوی خپل ژوند په ښه روښانتیا سره مخته ځي.
خاطره جان، کور ودان په دې هیله چې لوړې زده کړې د پوهنتون په سطح مو هم په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي او په راتلونکي کې هم د خپل مسلکي هغه برخه کې چې تاسو ورته زده کړې کوئ په هغه کې هم له بریالیتوبونو برخمن یاست. کور مو ودان چې له موږ سره مو تماس ونیو، له تاسو مخکې هم مریم جان سره تماس نیولی او تاسو خپل موضوع ده په همدې موضوع په دې خاطر خبرې کوو چې دغه موضوع را برسېره کړو، میندو پلرونو تر غوږونو ورسوو، دینی عالمانو تر غوږونو ورسوو، د چارواکو تر غوږونو ورسوو چې ځینې ډېر ناڅیزي خونه شورته ویلې، ډېر ستونزې شته چې کېدای شي د دوی په هغه لږ خوځښت یا حرکت سره هغه واري شي. ټول باید سترګې دې ته منتظر نه وو چې راته حکومت یو کار کوي یا مثلا نړیواله ټولنه کوي یا کومه مؤثر ته کوي، بلکې ډېر مشکلات او ستونزې شته چې په خپله یې موږ هوارولی شو. کور مو ودان. خاطره جان، یو بل اوریدونکی هم راخلو، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. مایکروفون ستاسو خبرونه ده، پر دې خبرې کوو چې ولې نجونې په نیمایي کې ښوونځی پرېږدي. پر عواملو یې وغږېدلو، خو هیله کوم چې تاسو یې په نوي اړخونو باندې رڼا واچوئ که پروګرام مو اورېدلی وي. مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ.
بلې، زه سمنګله نومېږم، د کابل ښار یو تن اوسېدونکی یم.
سینځله که اشتباه ونه کړم، سیمنګوله بلې وبخې له کابل مو تماس نیولې. سیمنګوله جانې، خصو چې پروګرام ته راغلې، تاسو به حتما د مخکې د خوندو هغه نظرونه اوریدلې وي، څه په ورو اضافه کوي؟
خبر داسې ده چې د زموږ ټولنه چې دا یو وروسته پاتې ټولنه ده او په دې ټولنه کې غلط فرهنګ او کلتور مسلط ده. همدغه سببونه دي چې د دې سبب ګرځي چې نجونې مخکې له دې نه چې خپل تحصیلات پوره کړي نوې ځوانۍ ته ورسېږي، دا نجونې په کور کې نه شي او د مکتب نه منې شي، او دا د دې کار ډېر سبب هم زموږ د ټولنې ملایان هم کېدلی شي. زموږ په ټولنه کې هغه د علم ملایان چې دي چې هغوی عالم نه دي او د دیني احکامو نه مکمل خبر نه دي، هغوی په کلو او بندو کې ډېره تبلیغونه کوي. هم ښوونکي یم او تقریبا شپږ کاله مې همدغه دنده په مخ نیولې ده. زما سره داسې نجونې وې چې هغوی به مکتب ته راتللې چې پنځم او شپږم صنف ته ورسېدلې، نو دا نجونې به سره له دې چې ډېر استعداد او لیاقت به یې درلوده، علاقمندي به یې درلودله، لیکن ملایانو ته داسې تبلیغات کړي وو چې هغه زما خپله یوه شاګرده وه چې هغه لومره وه شپږم صنف ته ورسېدله. موږ غوښتل چې هغه په همدې مکتب کې د اول سم معلمه جوړه کړو، خو هغه د کور خوا منې شوه، خصوصا د لیکنه طرف نه چې هغه ته په مسجد کې ملا ویلي وو کله چې دا نجونې د کور نه وځي دغه ستاسو د کورنۍ د مشرانو ایمان خطه وځي، یعنی تاسو ایمان نه لرئ چې ستاسو پېغله نجلۍ د کور نه وځي او د مکتب په لورې روانوي. هماغه وو چې هماغه نجلۍ کور ته تللی وو، نیکه یې هغه نجلۍ د کور نه وي په کور کې منې کړه او مکتب ته پرې نه ښودله. په دې برخه کښې بیا ما ډېرې خبرې وکړې، ما یو فرهنګي ټولنه جوړه کړه، دغه منډې او دغه مشران مې را وغوښتل، د دې نجلۍ په برخه کښې مې هغوی ته قناعت ورکړ او بېرته مې دې ته مجبور کړه چې دا نجلۍ مکتب ته راشي. هماغه نجلۍ په هماغه مکتب کښې د هماغه مکتب ښوونکې وه. نو خبره دا ده چې که چېرې دغه کومې فرهنګي ستونزې چې دي زموږ په ټولنه کښې په دې برخه کې دولت کار وکړي د دې لپاره د تبلیغات زمینه مساعده کی او په د تلویزیونو د لارې د رادیو د لارې او عوام چنان هغه عالمان ملایان په اصطلاح چې عالم نه دي هغوی د دین د احکامو کمن خبر نه دي د هغوی نه به خبره اوسي هغوی وروزي هغوی خارجي هیوادو ته ولیږي او د هغوی په کړو وړو باندې به خبره اوسي کوم ملایان چې دغسې بې ځایه تبلیغونه کوي د هغوی مخه ونیسي نو په دې ډول به لږ دغه مسلې ته موږ د آن لاره پیدا کړو او بل دا ده چې زموږ ټولنه پاتې ټولنه ده بې ځایه سیالۍ لري په خپلو منځو کې بې ځایه دښمنۍ کوي دغه بې ځایه داسې زموږ ځوانان هم صحیح روزل شوي نه دي هغه هم بې فرهنګ دي دغه نجونې چې د کور نه وځي دوی ورته په لاره کې مزاحمت کوي ورباندې پرزې وایي او یا هم په لاره کې ورته درېږي کوم اشاره مې اشاره کوي هغه باندې چې فامیلونه خبرېږي چې والله دغه سالکان هلته درېږي یا زموږ نجونې ته یې پرزه ویلې ده نو د دې دپاره چې په دښمنۍ باندې اخته نه شي او د هغوی سره په کومه لانجه ونه وړي مجبوران خپل نجونې منې کوي په کور کې کېنوي چې د دې په ځای کې د نورو خلکو سره دښمني وکړو یا ژوبله وشي
بله سیمین ګل تاسو نه مننه تاسو هم په مختلف اړخونو باندې رڼا واچوله کور ودان موږ ډیر وخت نه لرو د غرض به ورسته ام په دې برخه کې اندې
خبره کوم
بله مهرباني
دغه د هر لارې د خوده د هر لارې دا چې زموږ دولت دې ته متوجه شي چې مسلکي ښوونکي وروزي خزینه خونکی البته او په کلی او باندې کې نږدې په کلی کې نږدې مکتبونه جوړ کړل شي نو بیا د دین ژوند لپاره یو څه ازادي لري او دوی به په نږدې توګه د مکتبي خونکو خزینه خونکو نه کولای شي دا کړی ترلاسه
کړي. بله کور مو ودان وړاندیز مو اورېدل شو اتمن به مسلو چارواکو هم اوس اورېدلې وي او په دې هله چې دوی هم ورته مټي راون غاړي کور ودان سیمین ګل جان بله قدرمن اوریدونکو خبرونه وخت ډیر نه لرو په دې برخه کې به بیا هم د بشري حقوقو د زده کړې د یو مرکز له مشت سره وغږی خو د غرض د افغان بیسیم او د ازادي رادیو د ټولنیزو شبکو د فیسبوک او نور لار مو هم ډیر پیغامونه راستولې دي د کابل په استډیو کې زموږ همکار نصرت سمیمی د ویب پارنی مسئول دی دغه پیغامونه راغون کړی دی سمیمی صاحب راتو وای چې اوریدونکو څه لیکل دي
اوریدونکو خو ډیر نظرونه پریخي دي چې د ټولو لوستل خو به ډیر ګراني تر ډیره د دوی ټینګار دا چې حالات خنه دي امنیت سم نه دی او خلک پر خپل انجونو ویریږي سیف الله وصال لیکي لمړی له دا ده چې حالات خراب دي ځکه افغانستان یو داسې هیواد دی چې ښځې چې نارینه هم په آزاد ډول نشي کولای زده کړې وکړي هر لحظه له خطر سره مخ وي او بل علت یې په ځینو کورنیو کې ممانعت دی چې هغوی نه پرېږدي د دوی نجونې زده کړې وکړي سرته ورسی هغوی په دې ویریږي چې زما د خور لور او مندې ښځې عزت به څوک ورته په بده سترګه وګوري وایي که حالات سم شي او موقع مساعده شي نو دا ستونزه به هواره شي عزت الله زلاند لیکلی چې د تعلیم یافته نجونو پر وړاندې په ټولنه کې ناسم تصور لوی علت دی چې نجونې ښوونځي په نیمایي کې پرېږدي نظیف جبرخیل لیکلی علت دا دی چې پر نجونو د کور کارونه کیږي بل دا چې مور او پلار نه پرېږدي چې او تصور دا دی چې په کلي کې خلک ورته په بده سترګه ګوري او یا هم په دې ویریږي چې په لاره کې